او بهرنۍ ورځپاڼو کې کتنه کوو. اته بجې او اته دقیقې دي. تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسان برمته کړل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 13 تنه خوشي شوي او 15 له هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په دې اړه نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واوري.
دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 13 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او شپه کې سپورت غوښتل چې الله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کمانډو د ملي اردو د ملي پولیس دي.
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 13 تنه یې راخوشي شوي او 15 له هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاد سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پیښه په داسې مال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشي شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابیدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. د اوتپان ازادۍ راډیو پکتیا.
د پکتیا تر دې پیښې مخکې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په ځاځي ولسوالۍ کې د کرکټ پر یوه لوبغالي برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نورې وتښتول. تر دې هم وړاندې وسلوالو سخت دریځو په زابل کې 10 مسافر تښتولي ول چې 19 یې وروسته خوشي کړل او پاتې لا هم د وسلوالو سخت دریځو په منګولو کې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناکراریو له امله د ملکي ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. د ادارې په کندوز کې د ملکي تلفاتو او د جګړې په سیمه کې د پاتې کسانو د وضعیت په اړه یوه خبرپاڼه خپره کړې ده. جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر دوه برابر زیات شوی دی. په زخمیانو کې شدي او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه شدي او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګیدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي: موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که څه هم په دې نښتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسه یستو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا هم زموږ د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع. ولسی جرګه غواړي چې د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د زړیدو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. پر همدې مهال د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی او په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا نشته. که تاسو اوریدونکي غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بچو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 8 باندې د هم دا شی به هم کولای شي چې اس ام اس یا پیغام را واستوي. اوس په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمېر نورو چارواکو او پخواني رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپل سر انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلی احمد زیاته کړه چې په دې اړه یو غټ کمیسون ته دند سپارل شوی چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ور باندې بحث وسی.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایی کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیت لګېدلی، یا یو بل زورواک خپل عکس په خپله ځوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب را نه وو نو په اړه یې پریکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل شوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره شي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
باید دا عکسونه ټول غونډ شي، ځکه چې د دې عکسونه بې ځایه استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زمونږ رئیس جمهور دی، د دې عکسی، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کېږي.
نو تاسو اوریدونکي هم که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، کولی شئ له اتنیمو بچو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او ولس دقیقې دی. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي خو مهارتونه یې افغان لوري ته نه دي انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال خبریالانو ته وویل دغه اداره به د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول لپاره چې د جون په دیرشمه یې له امریکا څخه اخلي پر خپلو امکاناتو سربیره له بهرنیو متخصصانو کار واخلي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې کار لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي. د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایی حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملی روزنه نه دا ورکړي.
په تیر لسدالس کلونه کې موږ کډرونه وروزل، مګر ډیر وخت د ایساف د خاصه خچون د فضایی اداره دی پلاس کې ودی به او اوجټي عملی کارته نه پرېښوله. نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسیدلی چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 1500 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې راغلي چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند پرسونل په تېره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي، خو د سیګال له دغه راپور سره سره د افغانستان د هوایي ملکي چلند ادارې چارواکي له امریکا څخه افغانانو ته د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول د ترلاسه کولو په اړه خوشبیني ښیي. ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال به افغان کادرونه له نظري کارونو سربیره چې پخوا یې له ایساف ځواکونو سره ترسره کړي په دې برخه کې عملي کارونه هم وکړي. که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال په دې باور دی چې اوسمهال د تجهیزاتو او کادرونو له پلوه په دې توانیږي چې د هوایي حریم د کنټرول چارې سمې سنبال کړي، خو د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان حکومت په وسیله د هوایي حریم کنټرول یوه ستونزمنه مسله ده. دوی وایي چې دغه مسله به د افغانستان د هوایي حریم له لارې د نړیوالو الوتنو د بندېدو سبب شي.
د خاطرې په نامه د جنسي تیری یوه قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوې هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړي دي. دی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کاره به حقم کت بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما به حق کې وکړ. ټول قوم ته مې وویل هیڅ چاره سره مرسته ونه کړه، دولت ته مې عریضه وکړه. پلار مې اوس په بند کې شپې ورځې تیروي. نتیجې هم وښوده چې د ماشومان زما له پلاره دي. یوه نیمه میاشت کېږي چې د محاکمې په تمه یم، خو محاکمه نه دایریږي.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضاییه ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وچه پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زور جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکي غنمرنګ خاطره وایي چې اوس مهال 23 کلنه ده، خو له الوتی رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه وه یا 30 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لورې لګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی د دې د مور په غېږ کې و وویل چې که پیښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومت یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
ما اول خوشی ما گفتم مې وره ما گفتم سه بار د دولت
نمړې مې خپل خواخي او بیا مې لیورونو ته ویل بیا مې ادریس علي دولت ته مراجعه وکړه زه نور څوک نه لرم لادلی او قضایي ارګانونو غوړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا پیخه غندي او عامل ته سخت سزا غواړي د مدني ټولنې غړي وای په داسې مواردو کې د پریکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دی د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکی کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کیږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي او په داسې اسلامي ټولنې کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت ده بل څوک مرتکب نشي او جرأت نه کوي دغه څه جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم لدنه
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې پلار له قانونه پټ پاتې شوی وي وروستي څو کلونه په بغلان کندوز کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېرې کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به محاکمه شي دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا اورول کیږي دا به وروسته معلومه شي
په پېښور کې د پاک افغان ورسی تړون لخوا په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ پاره یو ورځنی کنفرانس جوړ شو په دې کنفرانس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر سلګونو کسانو سربیره له افغانستانه هم یو شمېر کسانو ګډون کړی و له پېښور د ازاري رادیو خبریال زبیح الله شفق دغه کنفرانس ته ورغلی او له هغه ځایه دا راپور راستولی
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو افغان محصلینو او افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل
د پاکستان او د افغانستان په مېس کې چې کومه سیمه پرته ده دا هغه غاړي ته هم دغه مخلوق ته دغه ممن دي دغه شینواری دي دغه شلمانی دي او دې غاړي ته دا او دا یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دي نو دغه خلک مونږ ذکر راوخت دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوی ده چې دلته کې په دې ډیورنډ لیکه باندې با چپاړه ځایونو کې د چکم دنو ګیټ ویز جوړی نو موږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځنی پښتونخوا سیمې ته چکم دنو فائدې ورسی دا زمونږ مین مقصد
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول ولوبوي
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې کېږي داسې غونډې به جلال آباد کې داسې غونډې به پکتیا کې او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوور خېږي موږ مجبور یو چې غږ پورته کړو کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتمن د حل لارې مروزي حل لارې مري غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهم ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي
دا غونډه موږ یو خوشبختي ګڼو یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې دغه د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښکېدو په حواله باندې
د یادونه وردا چې له بیلابیلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله دغه سیمو څخه د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
وسم تاسو ته پیغامونه خالد زابلی لیکلي اکثریت افغانان تر ډوډۍ سولې ته زیاته اړتیا لري عبدالباقی هلمندوال د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي د لویو لارو امنیت ډیر خراب دی د امنیتي قواو څخه هیله ده چې د مسلې ته توجه زیاته کړي. سیف الرحمن غزنوی لیکلی دی چې د افغانستان خلکو ته سوله پکار ده، باید حکومت تر هر څه وړاندې سولې ته جدي پاملرنه وکړي. غلام سرور صدیقی لیکلی دی چې په کندهار او یو شمیر نورو جنوبی ولایتونو کې په وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده، خو دومره هم نه ده خرابه شوې لکه څومره چې په رسنیو کې تبلیغات کیږي. میوند آشنا له کندوز لیکلی دی چې د کندوز نښتو ډیر دوام وکړ، هیله لري چې د امنیتي چارواکو له لوري به دا جګړې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. اوس هم سالم محمد صالح د نړۍ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته
امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپانې په خپل ورستۍ غنې کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي دغه خبرې په داسې حال کې وسوې چې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی او وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې تازه عملیات پیل کړي دي. په مطلب کې ویل سوي چې ظاهرا اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي، خو په لیکنه کې پوښتنه شوي څه تضمین شته چې طالبان به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له وتلو سره د سولې بهیر ته لیوالتیا ښیي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مطلب کې لیکلي تیره اونۍ د کابل پر یوه میلمستون په حمله کې یوه امریکایي ښځه هم ووژل سوه. د ورځپاڼې په حواله هغې خپل ټول ژوند د نیستمنو کسانو په ځانګړې توګه په نسبتا وروسته پاتې هیوادونو کې د ښځو د ژوند ښه کېدو ته وقف کړی و. دا خبره د شپږ څلوېښت کلنې پاولا کانټور پلار انټونی کانټور کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه امریکایي میرمنه د کابل په پارک پالاس میلمستون کې اوسېدله. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه پر دغه میلمستون برید وکړ چې په نتیجه کې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان ووژل سول. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې پاولا کانټور په کابل کې د غنمو د تولید له یوې نړیوالې ادارې سره کار کاوه. د هغې پلار ویلي چې لور یې په بېلابېلو هیوادونو کې کار کړی او تر ډېره یې د ښځو پر اقتصادي ودې تمرکز درلود. هغې له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 پورې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې په توګه هم کار کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قاسم سوله ملي اوروي.
د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي وه دېرش تنه یې پرون خوشې سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره هم عملیات روان دي. په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوستې حمله وسوه. د پنشیر سرپرست والي عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی اوښتی. د کابل په هندون په انګړ کې پرون چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنی چار وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د په هندون دوه تن استادان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې لشت لږه څلور وسلوال وشل سوي دي. دغه پیښه پرون سوي ده. د عراق پوځ پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر چې ابو سیاف نومیږي وژلی دی. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون ویل چې د هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلې دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماته ورکړه.
لند خبرونه مولا ازادي راديو څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. تر څو شیبو پورې به جاوید نعیمی را سره نه وي. جاوید نعیمی به د خبرونې په منځ کې را سره ملګری شي، خو سر له دې شیبې تاسو ټول اوریدونکو ته بلنه درکوم چې ټلیفون را وکړئ او د خبرونې د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. موضوع لکه څنګه چې مې مخکې هم اعلان کړه، د ولسي جرګې یو شمېر غړیو پرون وویل چې یو مصوبه باید تصویب شي او دا پکې وټاکل شي چې په دولتي ادارو کې د چا عکس نصب شي. دوی ویل چې باید د یو تن عکس په دولتي ادارو کې نصب شي او د متفرقو او مختلفو کسانو عکسونه له دولتي ادارو څخه لرې شي. بیا شمېر وکیلانو ویل چې مختلفو کسانو، قمندانانو، والیانو خپل عکسونه په بیلابیلو ادارو کې نصب کړي دي او دا هغه څه دي چې په نورو هیوادونو کې نکیشی. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې د یو شخص عکس وي او که د یو شخص وي نو د چا وي؟ او که نه فکر کوئ چې د پوسنی شکل سره د مختلفو شخصیتونو عکسونه په مختلفو دولتي ادارو کې موجود وي؟ د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیره د 0923255. همداراز د افغان بیسیم 0943 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. هیله لرو چې لند او واضح پیغام به هم راولیږي. البته یادونه کوو چې د دې جرګې مرستیال، یعنی د ولسي جرګې مرستیال خبر اعلانو ته وویل چې دغه اداره، بخښنه غواړم، د مشرانو جرګې مرستیال ویلي دي چې د دغه غوښتنه چې د ولسي جرګې شمېر غړیو کړې ده، دا په مناسب وخت کې نه ده شوې. دا غوښتنه، دغه مسله، د دې مسلې مطرح کول په اوسني وخت کې لازم نه دی. افغانستان تر دې زیات مشکلات لري، هغو ته توجه پکار ده. اوس په تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ صاحب.
بله، سلام علیکم. سهر په خیر. موږ زلان ده.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ زلان صاحب.
جوړ سه موضوع مو د اکسو په باره کې ده، نه چې دا
بله 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 صاحب.
خبر خو ښه خبره کړې چې دولت باید د دوی سره همکاري وکړي. ځینو ادارو کې ګوري د اشرف غني عکسونه دي، وبل چې د عبدالله دی هغه اجرایي رئیس دی، هغه نه د سره فکري عکس دی، یا ګوري د مسعود عکس دی، د برهان الدین عکس دی. په یوه وطن کې ګوري ته چې دلته موزیم یې خلاص کړی یا نمایشګاه دی چې خلک ورته د عکسونه وګوري. دا د عکسونه دولتي موټر کې د شاه مسعود عکس دی، حتی د عراق زوم چې دی لیوای
بله
تر دغه مخ باندې د اشرف مسعود عکس ناصر دی، نه دغونه د رئیس جمهور عکس نه دی. ته د خارجي دولتو ته وګوره، هغه یو عکس دی د خودي، مثلا د رئیس جمهور عکس دی، بل هیڅ عکس نشته. د ښه موضوع ته اشاره کړې چې دوی باید دولت دوی سره همکاري وکړي. دا ځینې عکس لکه هغه جادي کسان عکسونه دي، هغه د موټر څخه د وټاکو څخه د تلویزیون ځای څخه تر مخه لرې کړي چې دا نه وسي چې باید د دوی سره وسي.
صحیح، ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت خطر سره په تماس کې یم. سروان صاحب ته او محترم اوریدونکو په لوري د سلام وړاندې.
سلامت اوسئ توخی صاحب، مهرباني.
د خپرونې په هکله خو موږ ګمره ویلی شو چې عکس بیخي باید یو عکس هم نه وي، څه ضرورت څه ګټه
توخی صاحب، ایس داس هیواد را وشوست چه داس یوی هیواد را شدلشی چلتا اکس نیویدی و شخصیت پا دنیا که داس هیواد شده؟ خارجی نری نه یادوم، اسلامی نری در یادوم بله
رئیس جمهور د ملک مصر عقد باید یې په جنجالو اختلاف نه پرتی سیزي بس نو دا زموږ نظر.
سیده کوردی ودان، البته دی عکس د موجودیت په ارتباط لکه څنګه چې په هیوادونه بیرغ ته ضرورت لري، خپل پیسو ته ضرورت لري، نشان ته ضرورت لري، همدغه سي عکس هم لري، ملي سرود ته ضرورت لري، داسې ځینې شان څه چې ټول هیوادونه لري او په دغه شکل سره همدا په حقیقت کې یو هیواد نه هیواد جوړوي. کدا شان ونه لري نو هغه هیواد ته کامل نه دی په یو شکل دی اشکالو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي آزادي راډیو.
سروان صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسئ.
کینی چې ډېر ښه پروګرام برابر کړی دی، نو باید په ټولو دولتي ادارو کې په هر لغه کې باید کنه اشرف غنی هغه کسی وي او دا نور عکسونه نه وي، بعضې خلکو په محترم سره کړي دي، ماشانو عکسونه دي ولي قومندانانو عکسونه دي، دغه باید وروسته شي کنه د اشرف غنی عکسونه
مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه دې ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کور مو ودان.
مننه ګران محترم اختر افغان یم، محمد اختر افغان یم، او دماری هو افغانانو نه دي او چارواکو نه کاغل وړپوري دي اجت پوري دي د خدای او د رسول په خاطر باندې ورته وایي یو ځوان په صفت ورته باندې باز ځوانانو مسرتوب کوم. هیڅ نور مده بچان روزي ته خبر سي په دې خلک ته ډوډۍ نه رسیږي، خلک نو کې مرسل خلک په خاطر نه کوي، تاسو په خپل باندې نه خري کوي، تاسو هغه خلک را یادوي، هغه خلک په دفتر کې مخسنه کوي، وسن سره خیانت کوي، دا د وطن د څنګه چې موږ کته سوي ولا کوي، هغه کس مولا کوي، احمد شاه عبدالي سید محمود رضا تاسو بلایي چې وطن کې مور بل کړی دا او خلاص هم دا مشکل دي په شریانو له خوا کېږي او دا ټول مشکل دی چې جوړ کړی.
بل ډېر مننه. خیر ده کوم قوم حکومت سیمه لطفا مې یادوي، لطفا داسې د خبره م کوي ځکه چې افغانان اسې هم ډېر مشکلات لري که دغه سې د چا سیمه یاد کړي یا قوم یاد کړي، نو دا اختلاف به نور هم زیات شي، ګټه نشته. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
سلام علیکم. شمع احمد من مزار شریف.
مهرباني کوي شمع احمد صاحب، مهرباني.
سلام علیکم ټول اوریدونکو د ازادي راډیو ته. ما نظر خدا سره چې دا خلکو چې ملي شورا کې ته خبرې کړي دا رښتیا دي، یعنی هر ځای چې هر ښار ته ورسې د افغانستان هر ځای هر څوک چې حاکم وي د هغه یا زورواکه وي د هغه عکس وي. یو ایران ته تللی ما خالي د هغه د رهبر عکس لیدلی، هغه هم په یو داسې خالي ځایونو کې یو سم ځای کې او د افغانستان د دې پرسانه دغه دی، نو بس دا رقم چې دغه صحیح نو صحیح دی چې هغه د هغو نظر
صحیح ډېر مننه. بله کور ودان. سلامت اوسئ. دا دی جاوید نعیمی هم سټوډیو ته راغی. نعیمی صاحب ښه راغلاست، اوریدونکو ته تاسې موضوع اعلان کړئ.
بله حتما. طوره که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین، ولسی جرگه افغانستان خواسته تا تصویب مسوده ای را در برنامه های خود داشته باشه که جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در اداره های دولتی بگیره. ولسی جرگه گفته به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور در اداره های دولتی موجود باشه. امی موضوع برنامه امروز میکروفون شما هست، ای که شما چه فکر میکنین؟ تا چه حدی تصمیم بجا است و نصب برخی از تصاویر از افراد و شخصیت های مختلف در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار بوده و تا چه حد روحیه منفی را ایجاد کرده؟ میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 است. میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 میتونین برای ما پیام های کوتاه بفرستین. شنونده روی خط داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین.
مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه چې سمینم د پاره ولایت د بلونو ټول سارې سره خبره کوم.
مهربانی.
په دې نظر خپل شپن ډیر معافی کوم چې دا تاسو خبره سارې یو ادارې کې اپ چیرې چې دا ډیر عکسونه یې دوباره د خلکو تر نامه ډیر نه پروتونه دي، داسې خلک عکسونه ولیر چې دا هغه د خلکو په وینو لاسونه یې سره او ځکه خلک هم په دغه باندې هوار کېږي چې د خپل حکومت باندې چې دا بار سړی عکسونه ادار زور واکې عکسونه یوازې باید د یو شخص هغه چې ملي شخص وي د هغه سړي عکسونه باید په ادارو کې یا کوم ځای نه داسې چې خلک ځي همته دغه سړي عکس
مهمي دي. صحیح.
ډېر مننه. رئیس جمهور راځي.
صحیح. مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو.
بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلامونه
مهرباني کوي.
نغوان چنون واسد دی اما در کنو چرواکو چی دا غستن لهم خدا بخلق لخبزه کنو ویدی بخلق خدای پیزن که خدای پیزن در اکت خدای باور وطا در انگام که مون جنگ تلیل ویدی که وردو ارخای خرطوالا براش ورطوالا دا کموریس ورطوالا دا آقای خرطوالا وزارت داخله که دی خمونیا کسونه لگی دی خدای بخاطر آقای دی پرهان دی کلتور دکمن دا دی پخکو بجاز کل ای جمهور دی خمونیا کسونه وزارت داخله که نگولی دامن لکول شده وزارت خوش مدوانان خونه پی پیگی دی دی اخوش دی جمهور مک جمهور دا تابیداری که وزارت که قرآن دا چې وایي چې یو جمهور اسلامي جمهور هغه شرط وایي چې هغه حکم ومني ځکه هغه چې سوال چې ممکن سره ګاډي که ګناه یې قرآن هغه دی هغه قانون چې حکومت ګناه کې ګډ نه وي نو موږ یې حکم منو نور اخسو چې واړه وژلې ګوي چې هم یې هغه نه لګي
ډېره مننه
او له دې چې ما غوښتنه ده چې د خراب خاطر لیدې په اردو باندې توجه وکړي
بله بله موضوع نو تاسی وزه و باشید دیره مننه کرده ودن
تشکر سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه به خاطر برکناری تصاویر بعض اشخاص از اداره های دولتی استقبال میکنه و امیدوار است که هرچی زودتر مقام های افغانستان در این مورد دست به کار شوند. و فریده امیری هم در پیام خود نوشته کرده که باید عکس بعض از افراد که حتی شناخته هم نمیشن باید از دفاتر دولتی دور شوند.
خلیل احمد اخلاقی میوند کنده هر څه خلی کری دیوی در شفغنی عکس دیوی ځکه چې ولس مشر دی. عبدالله ستوری هم لکنده هر لیکلی دی چې د میرویس خان عکس دیوی او بلوردون کې سیف الرحمن لکنده هر لیکلی دیوی تصویرونه سیاسی تعصبونه ډیروي او بدی اغیز شیندی نو پوی نشو چې تصویرونو موجودیت او کنه موجودیت. بل اوریدون که عبدالله شعبان لارغستان ولسوالی سخلی کلی دی ارغستان ده کندهار ولسوالی ده و ده ولسی جرگه ده نظر سل پسل که تاییدام خدای دیو که چه همده مصاحبه جرتر جره تصویب کلی.
بریم بر شنونده های ما از طریق تلیفون. با فرمان صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنن
خبری وکی صاحب
لطفاً صحبت کنن.
مهربانی کوی صاحب
مهربانی
خیر دوی لکه چی آواز ناوری که ریشی دوباره تلیفون و کی بلتا بنوبت ورکو
بفرمایید صاحب
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
خوب هستین؟ بخیر.
تشکر سلامت باشین. بفرمایید صاحب.
نظر من دی وقت زمان که در افغانستان جنگ سیاسی رو در سر پایی مصادقه که مصادقه پیش کرده ای کاری آقلانه نیست و تصویه خامی را اینا برمی خیزه و برادر مگر اکسی رژیم های سابقه اول رژیم ها هم کسی پنج سال پرامی کنم کسی نمی کنه و پس که دیگر من برادر مگر اکسی امچای عبدالی یا سلطان محمود غزنوی یک سای سابقه در دایر باشی
بیشتر فکر میکنم بله چیزی که ولسی جرگه میخواه همی است که عکس کسایی که فعلا هستن حیات هستن عکسای از اونا بیشتر در اداره های دولتی نصب است و بیشتر در این مورد ولسی جرگه افغانستان میخواهد تصمیم بگیره. در این مورد شما چی میگن؟
در این نظر ما یست که عکسای فعلاً ما میدونیم دوید عکسای قدرهای گوناگون است و عکسای در از بالی قدرهای که در جنگان دخیل برند و آنخان درم در عکس به نظر ما اگر عکسای امپراتوری سابقه باشه مانندی امشای عبدالی و سلطان محمود غزنوی یکی از اینا انتخاب شد به نظر ما
بله. تشکر میکنیم از شما سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام بخیر.
سلامت و سیلکم زینا و نظرم ترگن کی.
جلال جن هلمند ولایت لګرمسیر ولسوالۍ
نام. صحیح.
ما دغه د دولتګر کې دا کوم دغه کړی دی دغه د یو لږ چې څنګه اشرف غني نام بغیر د نور دغه شرونه ګټه نه پی چې ضرورت نه یې اکه څه خو بالکل ضرورت نشته خالي دا د جمهور اکه شي دی دا کوي ولګي خو بالکل صحیح دی دا نور د ګټه نه کوي دا د روسان دی کجې دا نور غټ چارواکي دي دغه څونه په ګټه نه دي نه فائدہ کوي خالي دا ولسمشر اشرف غني اکه شي دی دا بالکل صحیح دی ټول خلک ودا نه خوشاله دي
ډیر مننه. بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مهرباني.
سلامت هو سي مهرباني.
اریانا سینما باندې یو دوه کاله ګیرنه یو سره غوړی دا یو سره مو کوم ابل هغه ټوټه یو دی ولې پاتې باندې مو حاجی ورو ټوټه 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 کړې تاسو خندا سین دې چې لاسو د دفترونو خو څه کې خدای توفیق وکړي دا موټر باندې اول ځخه یو دي چې وانه خدای دې وخت ما یې په حق سره دې ځاګ نه راځه چې هغه باندې څه تر دې ځاګ نه راځه په همدې کې اثرای وو
صحیح
نو دا غل دولت ډیر غواړي چې دفترونو خو څه موټر وي
سایس من نن ساسو نظر واوریدل شو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي
سلام څنګه بخیر
سلامت اوسې مهرباني
خیر جن درو ګان یو ته چې سوري صبر کوم
مهرباني کوي
نه نه مې درته ویل کوم دې خبر او رښتار کوم نو مې یادون برچ افغانستان
وبله دا نه قومونه مې یادوي د خوش خبره نه ده بیا خو یو بل څوک ستا قومیت کې او دا خو بیا نفاق زیاتوي کنه موجو
بای چې د دولت ځان په خبر کې بای چې د ادارې ځان په خبر کې نه چلس کېږي
صحیح نه د موضوع په ارتباط لطفا خبري وکړئ که نظر لرې کنه بل اوریدونکو
ته موضوع خو نو موضوع په ارتباط په موضوع په ارتباط او هم په دې موږ هم چې تک پر ځان پیدا کړی خدای سره ما ته لا کوم میشه زو ان چې بیا تک
بله سیس ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است تماس عزیز شنونده ما قطع شد برخی از شنونده های رادیو آزادی پیام های هم بر ما فرستادن و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ابراز کردن یکی از اونا عبدالشکور از ولسوالی دوشی بغلان است گفته که برای اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان البته از اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان استقبال میکنند ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که نصب عکس مقام های بلندپایه در اداره های دولتی مهم است و یک باور داشتن به حکومت وحدت ملی است یک شنونده دیگر ما هم که نام خود را نوشته نکرده نظر مشابهی داره و میگه که برخی از عکس ها باید نصب باشن اما افرادی که در مسائل مانند تفرقه اندازی دخیل هستن عکس از اینا باید برداشته شود
بله یو تو پیغامه به نورم ولولو بیا به اوریدون کتن و بطور کو خالد خانزاده لکندهار لیکلی وای زما په باور یوازې باید احمد شاه بابا تصویر وي حکیم خان شهید زوی له خوسته لیکلی باید یوازې د ولسمشر عکس وي او بلاوریدونکو چې نوم یې لیکلی دی حکیم خان شهید زوی نه پېژم چې حکیم خان شهید زوی څو پیغام راستولی د همدې ولسمشر د عکس غوښتنه کړې ده سیف الله له اروزګان څخه لیکلی وای موږ ولسمشر لرو د هر افغان څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ځایونو کې د هغه تصویرونه وکاروي عبدالباقی هلمندوال لیکلی دی چې باید په دولتي ځایونو کې د ولسمشر او یا هم د احمد شاه بابا تصویرونه نصب شي او له میوند ولسوالۍ د کندهار څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي زما په نظر د زورواکو عکسونه باید لرې شي
بریم به شنونده ها از طریق تلیفون بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهرباني کوئ صاحب
کاروان صاحب دا داسې خبرې کوئ دا لکه حساب روان دی چې دا په لویه کچه باندې خبرې دي لکه تېر کال دوی تاسو سره مثلا د اشرف غني ټیم سره انتخابات نه منل په کومه وړه خبره خبر د اکسو خبره سره دا داسې حساب ده چې ګر یې غړي دي ځان په دې پوهې کې چې دا مثلا چې دوی وړاندې کوي دا چې سپورټ ولري زه دوی سره دا خبره سنوم دوی دا قانون تصدیق کړي سر له سبانه په کابل ولایت کې په نور ولایت کې دی ته هیڅ احترام نه کوي هر یو عادي شخص کولی شي د دوی په مقابل کې ځواب ووایي هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دا څنګه باندې لاسي دا اداره خرابه ده همدغه قانون چې نن تصدیق سبب ده عبدالله په شیر کې په نور ولایت کې دا څنګه دی ته په ګونیرات کې زیر وخت ده نه هر کې دا نور چارو کې اداره له پاسه خرابه ده هیڅ امکان نه لري دا دا قانون چې په پاکستان یو بل موږ ته تدبیق شي صحیح تدبیق شي احترام په افغانستان کې د هیڅ چا احترام نه لري اداره له پاسه خرابه ده د جمهور امر منو چې ولې د انتخاباتو قانون کې څرګند انتخاباتو شغه غیر قانوني او قانوني انتخاباتو دې سره مني
سیسو صاحب مننه سلامت اوسه کور دی ودان د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي لطفا لنډ خبري کوئ
و شنونده ها یک چیز هم میخواهیم که لطفا روی موضوع برنامه صحبت بکنین اینه که هر موضوعی که به ذهن شما گشت باید او را همه بشنوند عبدالواسع مخلص از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک در پیام خود نوشته کرده که از این تصمیم ولسی جرګه به خاطر دور کردن عکس از اداره های دولتی به غیر از رئیس جمهور البته عکس رئیس جمهور استقبال میکنیم رومل از ولایت بغلان نوشته کرده که در قانون اساسی نوشته شده که بدون عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها در دفاتر و تمام جاها باید دور شوند
او د تلفن لاری اوریدون که ای او گرو چی چوایی مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنم
نایمی صاحب خوب هستین
تشکر سلامت باشین صاحب مهربانی
شما که تمام کنم
سلام صاحب شما بخیر
از ولایت کاپیسا بودم
بفرمایید صاحب مهربانی
تشکر موضوع برنامه میبخشید مورد چی بود؟
برنامه را اگر میشونیدین از آغاز میدانستین که موضوع برنامه همی هست که در مورد دور کردن بعض از عکس هایی که در اداره های دولتی نصب هستند بفرمایید سید
تشکری خو نعیمی صاحب اقدام خوبی است بخاطر از اینکه گویا همون اتفاق وحدت ملی آورده شده باشد و همی عکس های گم شود در حقیقت امو کسایی که کارهای غیر قانونی میکنن و میخواین که برای خود یک مصدر داشته باشن و از او عکس و از گروه به اصطلاح خود به او منصوب بتون بدن این کار به اقدام دولت و اقدام را که شورای ملی به دست گرفته یک پروسه خوبی است بخاطر از اینکه در حقیقت وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل شود و از این حرج و مرج و از این هیاهویی که در وطن جریان داره از این جلوگیری شود بسیار اقدام نیکی است
بله تشکر سلامت باشید
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
تلفنی قطع شو خیر بل اوریدون که همشتا زان معرفی که نه دوی تلفن هم قطع شو زبایو تو پیغام اولولم بیا با تاس اوریدون که تا نوبت در کو مشال زابل سخلی کلی باید احمد شاه بابا و میرویس خان اکسون نصب شی حقداد ساحل در دلارام ولسوالی سخلی کلی دی وایده خوش کرده چه ولسی جرگی اقدام تی اشاره ده و باید چه دی نورو مختلف خلق و اکسون لری شی او
بله عبدالکریم بله از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ گفته که افزایش عکس ها در اداره های دولتی باعث بی اتفاقی میشه باید بغیر از عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها موجود نباشه و مریم از کابل در پیام خود نوشته کرده که تقریبا نظر مشابه داره و گفته که تنها عکس رئیس جمهور که در قدرت است باید در اداره های دولتی باشه و سایر عکس هایی که یعنی گفتن مربوط به بعض افراد جنگ سالار میشه دور کرده شوه
ده تلفن لاری اوریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو ده خبری وکی سب
بفرمایید سب لطفا شما صحبت بکنین تماستان با استودیوی ما وصل است فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند بریم ببینیم که دوست بعدی ما چی پیام دارند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
و علیکم السلام
دیر بخیر فروان صاحب دیر بخیر صاحب خیر
سلامت و سیم مهربانی لکم زین خبری کوی
دوارد با شکر سوالی کنم تماس برای خبری
مهربانی
زما پیغام دا ده چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی هر څوک له خپل ځان څخه یو معبود او یو بل داسې د بوټی هغه جوړ نه کړي دا اکسونه بېخي د انتباه بېخي نه د یو هم باید نه وي د ولسمشر هم باید نه وي د نور څه هم باید بلکل قرآن نه وي
صحیح مخکې مو یو اوریدونکي ته په دې برخه کې خبرې وکړې بس نو ستاسو نظر دی حق هم دی بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړي
خوشحالم شهزاده کوم از ولایت کنر
بفرمایئ صاحب مهربانی مهربانی کنین سب
سروان سب ستا سلام کوم او نایمی سب تا سلام کوم
سلامت
غگران نرازی ماتا
مهربانی ستا سو غگ رازی او اوریدون که موری مهربانی کوی
درست سروان سب موضوع خون دیر خیسته موضوع غوره کلی دگرانه مثلا دسته چی پا افغانستان چی خود تقریبا پینزه دشکاله وشو چی جنگو ندی نو دلتا منگا اکثر ورونه اطلان لرو خالمانان لرو
نو په کار داده دولت له چې دغه ورونو لپاره یو موزیم غوره کړي، د هغې تصویرونه باید هغه موزیم ته ویوړل شي چې خلک یې آینده دپاره وپېژني، یا تاریخي څلی ورته جوړ کړي چې په هغې کښې د هغې واکسینه نصب شي. اوس د بل حال دپاره یو رئیس جمهور موږ لرو، باید د یو رئیس جمهور تصویر هغه په ادارو کښې نصب شي، او که څوک چا ته ګران وي او د چا تصویر یې خوښ وي بیا دې خپل شخصي کور ته وي چې همالته په شخصي کوټو کښې دې ولګوي.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برخی پیام ها هم داریم از شنونده های ما. غفوری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که باید عکس های اشخاص که در سنگرها و جهاد سهم داشتن نصب باشه، چرا که یاد اونو همیشه باقی میمانه. عظیم الله از ولایت بغلان نوشته کرده که عکس هیچ یک نباید نصب شود، چون گفتن رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله نمیتونن امنیت را تامین بکنن.
او یو بل اوریدون کی چې نومی عبدالله نورستانی دی. بله، عبدالله نورستانی لیکلی دی چې یوازې د جمهور رئیس عکس په دولتي ادارو کې ضروری وي. او قاری عبدالصبور هم ورته نظر لیکلی دی. او یو بل اوریدون کی هلمندوال لیکلی دی چې د احمدشاه بابا عکس دی په دولتي ادارو کې وي. او د ټلیفون له لارې هم اوریدونکی لرو، فکر کوم چې دا به تر خبرونو مخکې وروستی اوریدونکی وي.
زه دا وایم چې عکسونه باید ګوره، عکسونه باید د ډاکتر عبدالله او د اشرف غني نه، د دواړو باید عکسونه وي. اوس په قدرت کښې هم دوی سره یو دي، که یو وزیر ټاکي یو دا ټاکي یو هغه ټاکي، که چیرې یو والي ټاکي یو دا ټاکي یو هغه ټاکي، په قدرت کښې سره یو دي، باید عکسونه هم د دواړو کسان وي، نه چې د اشرف غني عکس وي د ډاکتر عبدالله عکس نه وي، نه، د دواړو عکسونه باید مستل یو
سلامت اوسئ. مننه. عزیز الله زابل اتغر ولسوالۍ څخه لیکي، باید میرویس نیکه عکسونه په دولتي ادارو کې دست بی.
بله، یک شنونده دیگه ما عزیزه از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که نباید عکسای افراد جنگسالار نصب شوه و عکسا و تصاویر کسانی که در افغانستان خیلی نقش برازنده داشتن در دفاتر هم باشه. و یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید عکس کسی را که مورد پسند قرار میدهیم باید در پول افغانستان هم، یعنی در پول افغانی چاپ شوه. و نوراحمد فطرت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا نوشته کرده که تنها عکس رئیس جمهور کفایت میکنه و بس.
حیدری لغزنی خیلی کلی و ازمان نظر داره چه یواز دیده اشرفانی عکس په دولتی دوایرو کی وی. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان خیلی کلی وای باید هغه